سلامونه د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست له 14 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل راځي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګېدلی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکې نای ویلي دي چې اوس مهال لس تنه خبریالان د طالبانو د حکومت په محبسونو کې بندیان دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تولو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغان نیولې دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي اندېښنه ښودلې. آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره خلکو ته روغتیایي مرستې رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپلونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلونو د راوتلو په نتیجه کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 96 ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیاته د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې سارې اور لګېدنه بلل شوې ده. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد د دفاع وزیر لی شانګ فو به د اوکس د اګوست له 14 څخه د اګوست تر 19 پورې روسیې او بیلاروس ته سفر وکړي. د بیان له مخې ښاغلی لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې زیات نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینات یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست ښار کې 14 کډې بي پيلوټه الوتکې بریټ
دا معلومه نه ده چې 14 د سخصم ته ده. درې تنه شهیدان او وته زخمیان لرو.
په دې اړه تفصیل به په یو راپور کې واوري. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان کړی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو او په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې د ایران د حکومت امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې دي او وطن نورې ټپیان کړې دي. د خوست چارواکي وایي د کسان چې په نخښې وې دي په خوست ولایت کې ډیرا وزیرستاني کټوال دي، خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې برید کې د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پنخ شوې دی. البته دوی وایي چې د پیلوټ الوتکې په برید کې پنخ شوې دی، خو په دې اړه په تفصیل کې به نور جزئیات وورو. حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش دی.
سلامونه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي، خو وایي دا د پیښې څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. د نن ازادي راډیو ته وویل
نن د غرمې په 11 بجو د خوست ښار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوې ده چې دا معلومه نه ده چې 14 دي. څه قسم ته ده؟ درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
ښاغلی عثماني وایي د مړو جسدونه او ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. نوموړی همداشان وایي چې ممکن د پیښې په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. په خوست کې خبریالان بیا وایي د پیښې د ځای او هغه روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وژل شویو جسدونه او ټپیان پکې دي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې کنه څه ونه ویل، خو پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی دی. د پاکستان آج ټلویزیون نن پر خپل ویب پاڼه چې په دې هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسان یې په نښه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو لا دغه موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی دی او که نه. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته بېلابېلو پاکستاني چارواکو تور ولګوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې دوی به خپله اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دغه ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستاني چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ یوه هیواد ناکامۍ مسؤول نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د خوست د نننۍ 14 په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې هم چارواکو نه دی ویلي چې دا څه ډول حمله وه، خو دوی ویلي دي چې د دې حملې د څرنګوالي په اړه د دوی تحقیقات روان دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اوري. پر افغان خبریالانو او رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو اواز په خبرونو کې نه خپروي. پسیما کې سرچینو او د رسنویو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ازادي رادیو تویلې چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د خزو د غک پر خبراوي بندیز لګولې. لیما سپیڅلې د ازادي رادیو خبریاله په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده. ملي مې مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب، څنګه چې تاسو ویل،
که څه هم د حکومت په وار وار لا خبريالان او رسنۍ سره د ښه چلند شمني کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپل سخت دریزو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند ولایت کې سیمیز خبريالان او د رسنۍ یو شمېر ملاتړ بنسټونه وایي چې طالب چارواکو رسنۍ ګواښلې او خبرداري ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالت کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند ولایت کې یو ځایي خبريال وایي طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی دی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې سیمایي رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو او ځینو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناچاو د مهماتو په اړه یو شمېر سوداګریز اعلانات خپرول چې د ښځو غږونه پکې وو. په هلمند ولایت کې د یوې سیمایي راډیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل د هلمند اطلاعات او فرهنګ یاسا ټولو سیمایي رسنیو ته خبرداري ورکړای چې کله دې ورسته د رسنۍ په هر برخه کې د ښځو غږ خپور شي، تړل کېږي او مسؤل به مجازات شي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند ولایت کې لا وړاندې ښځینه خبريالانې له کار کولو منې شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خبرېدونکو غږونو هم بندیز لګول شوی دی. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه کودلې او دا یې کاره تبعیض بللی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او ګواښونو تورن شوي او ترې غوښتنه کړې چې د طالب د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونو سیمه ییزو رسنیو وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې هم بندیزونه لګولې دي. خو له دې ټولو سره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو موین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوستي. خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې، د بیکول خبريالانو سازمان، د افغانستان د خبريالانو مرکز، د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه کوي چې طالبانو وخت بیا له بیا ځلې رسېدو وروسته خبريالانو په خپل سر ډول نیولې دي، شکنجه کړې دي، د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کړې او ان د رسنیو خبريالانو راپورونه یې هم سانسور کړې دي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دوی ځپونکو کړنو تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخبارات او بیا د دې ادعا په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه. لیما سپیشل د ازادي رادیو خبريالا و چې په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو پر اواز د بندیز په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبريالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د خبريالان پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیه استازي محمد یار مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیوز خبريال تاولا عمر، د اطلاعاتي روس خبريال وېد رحمان افغانمل او د ټولنیوز رسنیو فعال شمس عمری پرونی بل سبي د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان تاولا عمر، وېد رحمان افغانمل او شمس عمری د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوی دی چې موږ هڅه کوو ترڅو دغه خبريالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استاذ زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د دوه خبريالانو نیول د رسنیس کار سره تړلې نه بولي، خو بیا هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅې روان دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغه سنیولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو له لارې حل سي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډېر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول سوو خبریالانو شمیر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلي د راډیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبریال جناغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبه ورځ راهیسې نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته ویلي دي چې له دې وروسته دې د ښځو غږونه نه خپروي. ښځینه خبریالانې دا کار رسمان په رسنیو کې له ښځو سره تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې مزلفې کاکر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع سوي وه، هغه د رسنۍ په غړو باندې چې د ګزارش تر نشرولو څخه نیولې د ګزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په غږیز بڼه په تصویري بڼه دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې وه. خو بدبختانه قرار قرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوې ده او دې ته د اجازه نه ورکول کېږي چې نور دې وکولای شي په محلي راډیو غانی کې هم وظیفه تر سره کې چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیر نور ولایتونو کې دی داس فرمان صادر کړی دی چې ځینس کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبینې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د غوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارسو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارسو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاور سره خاورو کې او دی د ټولنې سره حس کړي، د رسنۍ سره حس کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حسب کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دې تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه د پاره دې مشخص تعریف نه لري، حتی د ښځو دپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دې ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي دې حسب کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، د رسمیت پیژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د زمریه اسد په څلروشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په دې خبري مجله کې د راپورونو د خبرولو لړۍ ته دوام ورکو. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت بو کې اشکان افشین، اردلان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو ورسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومت یې ځواکونه هم درس په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت اگست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سنگارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او لومالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګ د یکشنبه پرز په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط ترڅنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې یوه لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له 13 سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
د ازادي راډیو ماخمنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم ورزو بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبريال ته چې د ورځې مهم سپورتي خبرونه اوروي. سایل صاحب
تکل صاحب سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته په سریلانکا کې تمریناتي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ اداري په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي دي چې په دې تمریناتي کم کې تر ډیره پورې د سریلانکا په کنډیشن او آب و هوا کې د لوبو په څرنګوالي باندې کار کوي. د غرض ویل کېږي چې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي وو غواړي د دې لوبلړۍ په ترڅ کې خپل لوبډله راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته چمتو کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او پاکستان د اګست میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه په لومړي ځل د ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د شلوریزو سیالیو یو لوبلړۍ ترسره کړې و چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې و. بل لور ته ویسټ انډیز د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هندستان ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي 13 ورځ پای ته رسیدلې ده. د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې دا 2 وکټو په توپیر باندې دغه سیالي ګټلې ده. پدې سیالۍ کې هند لومړی توپ وهنه کړې و چې د نه لوبغاړو په سوځېدو یې 115 منډې کړې وي. کوربه لوبډلې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره په 13 اور کې یاد هدف پوره کړ او دا لوبلړۍ درې د دوه پر وړاندې وګټله. دواړو لوبډلو 15 سیالۍ ترسره کړې دي. تر دې وړاندې هند او ویسټ انډیز د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبلړۍ هم ترسره کړې وي چې هغه هندستان ګټلې وي. د انګلستان چټک توپ اچونکي سټیون فاین اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ نه کوي. هغه نن له رسنیو سره په خبرو کې خپل تقاعد اعلان کړی دی. ښاغلی فاین له ډیره وخته د زنګون د ټپ له امله وځورید او بلاخره اړ شو چې په 34 کلنۍ کې له نړیوال کرکټ لاس په سر شي. نوموړي 126 ټیسټ، یو ورځنۍ او شلوریزې سیالۍ کړي دي چې ټول ټالې 245 وکټې اخیستې وي. هغه د خپل تقاوت په تړاو ویل دولس میاشتې مې د خپل وجود له دردونو سره مبارزه وکړه خو ونه توانېدم چې ماتې ورکړم. فاین په 2015 جګدیس کال کې کرکټ پیل کړی و خو د ټمپونو له امله یې په مسلسله توګه په ملي لوبډله کې چانس ترلاسه نه کړ. باید وویل شي چې څو اونۍ وړاندې د انګلستان بل چټک توپ اچوونکي سټوارټ براډ هم له هر ډول کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري او تاسو له بختیار ساحل د ازادۍ رادیو له سپورتي خبريال نه د ورځې سپورتي خبرونه اوریدل. قدرمن اوریدونکو
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
دا طالبانو حکومت پا تیرو دو کلونو که دیر زیاد حدس وکړه چه موسیقی پا زور سره غلی کړي. دا طالبانو دا لیدلوری لنظره موسیقی حرام ده خو سندرغاری ور سره یو خوله ندی او وای چې موسیقي د ټولنې د ارتیا یو مهمه برخه ده. ازادي رادیو په دې اړه یو ځانګړی راپور چمتو کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کیږي.
دیوه د کلیمړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه د کلیمړې کوم
د پښتو موسیقي د باڼ تازه غوړېدلې ګل میرخان مقورای دای په جلا وطنۍ کې سندري وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی خو په خبره یې دا حالات سندر نشمړې کولای.
زما فکر اماسي وطني فولکلوریک شعر ته ذکر ده وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها منل سندر مړ نه ده سندر نه مړ کیږي زه په دې یقین لرم. د سندر په ستونی باندې او ډیر دروند لاس یې خودل شوی دا لاس په دوامونه کې سدل ته پروت سندر ژوندۍ ده سندر به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده مو او نورو ملګرو نرمندانو سندر ژوندۍ ساتلې او سندر به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لوی ښارونو ځانګړي کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي.
دا بشپړ راپور نن د ازادۍ رادیو د 9 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره دي په پاتې خبرونه کې تر پایا ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو توای محمدرد مل لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په امرست ته کیا ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو د څه خونه دا په کار سي دا نړیوالار شی اوروره سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی دا څوک یتیم سوی دا څوک مایوب سوی دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوي کې دا خوده خدای اله دا وند غمرستي سینې دا بيخي احتياج او متاج د سترګې په لار دي هم د غمرست ته او دا که د هر چا په وس کې کدي حکومت په وس کې د طالبانو په وس کې او کدي موسسو په وس کې باید چې دغه ته توجه کې دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروي ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغله د سرویس یاغم سروي کړي د لمبرونه خلکو ناخستي دي اويس دره کې نه لګيږي هر سړی راځي مونږ ته شکایت کوي سروره ته غږیږي د مونږ ګورا سوا او موږ دغه نه لاسه کیږي نور موخ نه نسمو په دې هله سدا پیغام نه شرسي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وي کلی زه د هلمند ولایت څخه کیدو ورسواله خبر کوم. دلته دا افغان بیسیم نیټ مول ډیر ګرام دی دا به چوڅه ترخشه کوي.
سلامونه احترامات بعد سلام می آزادی رادیو د کارکونکو صدا خاص دی چې مرزا تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق مشته نه راکول کیږي تقریبا یو کال په حدودو کې مشته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کیږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي نور مو وخت نه ضایع کوم پر خدای مو سپارم السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر